آتش دیکھ۔
احمد شبریم ستاسو قربا، السلام علیکم۔ وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر غنی څرګندونې لرو چې پر اسلام آباد یې شغ وکړ چې د سولې هڅې وکړي. افغان حکومت وایي 216 عامه تاسیسات د روسیې جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي، حداقل 1500 میلیون ډالر کېږي.
د کندز په ښار کې مو د روسیې جګړو د بې ځایه شویو حال اخیستی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي، وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته یې ځای چا خور نور ده.
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بے سایه شوی را شکولی
کورونه را د وسول زانان شیدان کی مدرلو د زمين مدرلو د چنو ای زخاو د خاشو کی دی
پروسکان کی وطن تاریخی اثر راغون کړي
دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی
نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه
ولسمشر غنی وی د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د مقابلې توان لري. په جوجان کې جګړه روانه ده. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر سلو واوښت. د افغانستان ولسمشر وی حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د روانې کشلې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي. ښاغلی غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ. تفصیل وروسته. رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست وژل کېدو موضوع تایید کړه. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبری پوښښ په موخه باندې راغلی وو، سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوښښ ترلاسه کوي، د ولسوالۍ مخالفین له لوري شهید شوی دی.
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالله ساري د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې اغه درې سوپر ټوکانو نه وشتلو توګه ته چې غوښتلې په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سبشي پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي و چې د پاکستان هوایی ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایی ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایی ځواک ته خبرداری ورکړی چې په سپین بولده کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایی ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیانی ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالۍ د ولسي پاڅونوالو په مرسته بیرتنی ول سوي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتح د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیر اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاته ګروسته د وسلولو لاسته ورغلې وي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. تر دې مخکې وسلولو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسیدلی دي، خو د جوزجان د پنځم سمت امیر نجیب نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې جدي خطر نشته.
بشروندنه خود اطمینان میتم کی
پلو خاریانو ته ډاډ ورکو چې هیڅ کومه خبره نسته. امنیتی ځواکونه د هیواد او ناموس دفاع لپاره چمتووالی لري. دښمن هیڅ کله نسی کولای شبرغان ښار ته ننوځي.
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې و چې د دوی له حمله سره جوخت امنیتی ځواکونه د هوایي ډګر خواته تښتېدلې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 103 ته زیات شو. د جرمنی چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمنی په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې تر 1300 ډیر کسان تاریخ هم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
Friedliche Orte durchleben in
diesem Da saatuno ki sulais zayuna yuwa gamiza tajruba kawi chi kawlai suwa way yuwa gamiza da rana urukhtuna aw da silabuno bahedal kam ahmiyata nasu ganalai da yuwa gamiza da
wirklich eine katastrophe
د روسي لابونو ګڼ کسان له شارګوټو او کلیو وتلو ته مجبور کړل. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو په ګډون د څو آزادو ژورنالستانو پر کورونو او دفترونو چاپا واچوله. عین شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه مینسک کې د ازادي راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبرونو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په نونو سمواردو کې پر خبرونو حمله شوې دي. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو اعلی روجی لوویچ او ویلیان سین ژدان کو کورونا تلاشی کړي او اوروجی لوویچ له ځان سره بیولې ده. دغه اقدام د خبرلانو د ټاکولو یو هڅه ګڼل شوی ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکونکو نیول سی و چې د بشري حقوقو د ملاتړ ډلو ور باندې پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلې نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. شاخلی غنی هم درس په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د شمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضروي طالبان د خبرو پر ځای اوس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال لخبل خبري اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابلې ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبرو کې که څه هم پاکستان ښاغلی غنی وایي چې که څه هم پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضروي خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلی غنی دې کنفرانس کې وویل
مور د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغه آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوسی چې د وړاندې تک او همدارس د رواني کشالي یوازینې حل لار له سیاسي لارې کېدای شي. نو له همدې کبله په طالبانو راغ کو چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل سي جګړې او ویجاړې ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمه خپل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک اوس تر هر بل وخت په پیاوړ کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
ریلاینګ اون د ویل اف الله
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د ازبکستان د منځنۍ او لویدیځې اسیا د سیمه ییز اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلې دي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړي.
په تاشکند کې مو د جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې پرون پیل شوی دی او نن دوام کوي برخه اخیستې ده. عمران خان نن د خپل وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب کار دی، او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د روسیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کمانډو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس په یو بیان کې د خپل خبریال وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقي یو شمن خبریال و چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره او له نورو جګړو سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وای د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې د افغان ځنګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوشش لپاره تللی و نن سهار د وسلواله طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکو چې کندهار ته د خبری پوشش په مخه باندې راغلی و اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې د هندي رسنۍ کارمندو هغه موږ مطلق اندرو د رویټرز خبری اژانس کارمندو په کابل کې سهار پر 8 بجه د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوشش تر لاسه کوي د وسلواله مخالفین له لوري شهید شوی دی.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبریال سره د کومنډوز باکونو عملیاتي مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د سرچینې په وینا پیښه دقیقاً د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنځته شوې او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفې برید کې په نشه سوي او وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال وژل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمیع غیرت مل یو ځل بیا د جګړې لشکيلو غاړو غشتنه وکړه چې د خبري اعلان ژوند ته پام وکړي.
موږ اول ادارات غشتنه کوو چې په دغه اساس شرایط کې د خبري اعلان لږل مړي خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکيلو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدي چیر خبري اعلان پیژني په داسې حال کې چې خبري اعلان خپل لباس او زغره هم چې خبري علي پر لیکلې او یا مطبوعات پر لیکلې هغه ماغوست یو لدی مخشتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبري علي ژوند ته توجه کې خبري علي سیمه څخه د بے پرې خبر چمتو کول لپاره ساهیت ته کوشش کوي چې د سیمه واقعي انزور ترول سنو خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راهیسې جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د غځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سی. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفات په اړه څه نه دی ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار شهر د شپږمی، اومی، اتمی، نهمی او پنځلسمی او زیات څخه د جګړو له امله څلور مړي او پنځه دېرش زخمیان وړل سوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دیش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیری ویونی رئیس جګړې روان دي چې له امله شاوخوا 15000 کورنۍ له خپل مينو بي ځای سي او د ښار نور برخو ته پناه وړي. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یو تازه پریکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له 9 بجو بیا د سهار تر 15 بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولي.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د دغو کورنیو یو شمیر غړي له دولت د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبلی څخه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرې کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرام باندې کینو، دغه څه چاره وکړو. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
پنځوس کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي، وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته ځای یې چا خور لور ده؟ ټول د موږ ته داسې دي که دوی خور لور هم دلته مګذري دي. دغه یو تباهي ده، یو بربادي ده، د خلکو زره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسېدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بد کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس عقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویلی شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروستیو جګړو تر لس سره ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. په کندهار کې هم وروستیو جګړو خلک مجبوره کړي دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. پام وکړئ په دې اړه دی راپورت.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځایه سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي، خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچي، یا د کرې د والا کلورو، یا د ور د والا کلورو، یا والا که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان نګه نه بل په کنډواله نه نه تل اره ورځ مراته ولاړ دی. بارتي بارتي کریا راکی، بارتي کریا راکی، بارتي کریا راکی، څلور کور په وخت نه نه نوتی. دا خدای به که رسول وای دی نو موږ سره دی، یا دی خپل ملک راته سم کې، یا دی دلته ځای راکی چې موږ خپل سر کې پناه کورونه را لوسول ځوانان شهیدان څو کوم درلو دي زمين مدرلو ده د شنو چې خاور د خاشو پیځي د داسې دربار د کورونی چې د عجیب بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټوک ټوک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وای د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوې خو تر اوسه نه ده ورکول سوې.
زموږ دا مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسول زموږ سره کومک نه دی سوی. دا یې پنځم میاشت موږ وایو چې زموږ سره دوم کومک اوس سر نیم سر مومنانې دي زه خپله کونډې موږ وایو چې دغو سره کېږي نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین علم غږ نه اوري نو خو وایي چې زموږ غږ واوري تسې.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا پوشاک خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې د سیمې کې آهسته آهسته هغه شخصي سوي ماینونه وویستل شول یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په اړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8300 داخلي بیزه سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بیزه سوي کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپناه یا خیمه هم درس نقدی پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نقدی 5000 کورونه یو سره تر دغه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت تر سره کړي. دا یوازې د اصرار حالت لپاره وی چې شاوخوا 2 میاشتې د متوسط کورونه لپاره وسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ولسوالیو کې وغځیدله او موږ هغه شمېر کورونه یو ته چې د نن څخه 15 میاشتې وړاندې مرستې رسولې متاسفانه هغه د بیا ځل لپاره مرستې ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو او منسیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
تاسو لا پیغامونو
زه ټول د یاراتو ولات خبرې کوم. هغه چې سری دا برکته سری چې جوړي دولت دا نور خو جوړول خو شو کار دی سره د جوړې نو ما سر په دې نه خاصې چې دا د امریکا روان لري او دا یو تخصمه چې دې چې پښتو او ژبه مورنۍ ژبه په اسلامي ژبه یا پښتو نه او ځکه تاجی یا هزاره ما د کومه چې دا غږ تخصمه د افغانستان کې کیږي ام باید دولت دې په پاملرنه نه وکړي باید دا تورې خو نه ست پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو د سینه ګلدین چای سره تماسي مګ زمنګ درخواست دا دي چې زمنګ لالپور په ساحه کې د حقي سینیا د پاکستان سره د حقي سینې د تبروش کلی لیکوالان راغلي دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې د خلکو له کومي ورته ولې د دې کا په سر بني یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې وګوري د دې او فکر یې ساري نو دا شینه به تاسو په لسته کې به تاسو ولګوري دا د وری موسم دی دا حقي سینې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمي دی اندازې ډېر دلته په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمي ده هغه شان دي دلال پور ولسوالۍ کې ګرمي ډېره زیاته ده. هغه نه د سولرو پته ولګېدله، نه د بیسیانو پته ولګېده، نه د پولیسافو، نه د ایرکنډیشن، د یو شي پته ونه لګېدله. راځي لیکل کېږي پارټیو ډکېږي خپلې تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي خو غریب سړي ته څوک نظر نه کوي. 250 راغلي دي په افغانستان څومره کومکونه وشول خو غریب ته اجازه ونه رسي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
زده زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید. زابل په ټولو ادارو کې هغه سي د صحت کې نور مشتاق ټول وایستو والا نه وتلی دي. هیڅ چا ته ځای نه ورکړی، نه ورکوي. ټول وایستو والا دي ډېر. موږ د دولت صدا خوایښت چې دا پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولی شي وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي، که د صحت واخېسته، که د موسسات ده، که د نور بخښنه دي. ټول غریب ګرځي وړي شعبې ته هره ورځ وځي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یو کس راغونډ کړی دي. دا څرنګه آثار دي او د کوم وختونو دي؟ په دې راپور کې به واوري.
په ترین کوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق. دا وتاق څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځانته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي. د ډېرو ځایو او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دیک اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجه خواته ځین شیاسته مقصد داد غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی. د ظاهر بابا چوار د واره کښېنستی د یالکو داد هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا به بل بچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سورو کې مورونه هم شته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کریچ دی. نوراجه خواته هم په لاس راغلی دی. د بامیانو د خواڅخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ شوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي. په عام توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندیشنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولی. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې د اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خو وايي په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نموړی وای دی پلان درلې چې سشکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنی وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت په کار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح خبر.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو لارې د رواني کشالې حل ممکن نوي ګڼلې. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک سوي دي. د امردا صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي دغه اسناد د دریو الوتکو د حمله په باب دي. د بامیان والی له وسلوالو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر ویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاتسنوالو په مرسته نیول سوي دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیه قمندانی وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. د جرمني په لوېدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 103 ته زیات شو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالانو په ګډون د څو آزادو خبريالانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد په در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د ارزونې لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 218 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکی خدماتو شاوخوا 4000 کارکونکي له خپل ځایونو بې ځای شوي او 14 میلیونه خلک له ملکی خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یا نه یم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحات او ملکی خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نن تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 218 ولسوالیو کې 218 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. که داسی وارزو چې څومره پیسې بد کیږي، حد اقل 500 میلیون
دالر. دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ سل په سلو کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولې عامه تاسیسات مو ساتلي او لټولو کارکونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. د طالبان و ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم په هیڅ کې د چا کار له خلال سره نه مخ شوی په هیڅ کې ستونزه نه پېښ شوی او ټول برخو کې سیستم مخ کې روان او هغه په خد ډول باندې روان دي
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خپاره کړو روزګان ته به ورشو په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستري روغتون په مرکز ترین کوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو نور په دې راپور کې
په ترین کوټ شار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاق څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه
خو ما په خپل ډیر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړی دی د ډیرو ځایو او د ډیرو کلو شیان هم دي دا ډیر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخی دا انگریز دا وقتو دی او دا غا دیک اتل سوا دا اتل سوا کالو لمبر مو پیدا که یو سم پرستا نورادی خواتا زین شیانس تا مقصد دا دا غازی امان الله خان دا وقتو دا جنگ مرمی دی دا زایر بابا چوار دا وارکشین استی دا یالکو دا دا اغا وقت پینزوسای دی دا مقصد دا بودایانو دا وقت یو منگای دی دا هاگ شای دی چی یو باچا با بل باچا تا خط لیجی بیا پا دی کور اچوی دا پسرو که مورو نامستا دا تقریبا پینزنیم سو کالا د دې بد کېږي د خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی نورادی خواته ام پلاس راغلی دی د بامیانو د خاصخه پلاس راغلی دی
نعمت الله خان وای لکیرو ډیر شکلون رئیس دی یادو تاریخي آثارو پر اټولولو بوخ دی او په خبره ای چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینی په خاطر کوي نموړی وای د دې ترڅنګ زیات شمیر نور لرغونی آثار هم ورسره موجود دي خو وای اوس په بوجی کې شدي چې د شډولو لپاره ځای نه لري فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان لوري جوړ شوی موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو
په عام توګه باندې تاریخي آثار کاچک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو قسم ګرځېدلی دا کاچک د دې نه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي زما خپل د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي نموړی وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندیشنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولی د یادیداری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته د تایید کړ چې د اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري خوای په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغه هم ورسره جمعنه کړي ده نموړی وای دی فلان درلیچ سشقال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خوای روانو جګړو یې مخونیول ځلاند وای دی تر اوسه پورې داسې کرا اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي نعمت الله وای د د پکور کې پراته اثر هم خوندي او صحیح ځای نه دی. نو دولت په کار دی چې له د سره د یادو اثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درونه مینوالو سلامونه می ومنه. یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو پاړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو پاړه راته پریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلې دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو. خو راځي چې لومړی د پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکې لري د آزادې راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ده. نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. یا شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس صاحب سر خبریں او کے مل میں کے چول داوار خل نہ خورزابت گرین برجمن دوم برجمن لمرے بن واخی سے دور سکر دا اور جرانان دا گروالان مخی کر دی دا خلق پا خط اول کی دی حقانیت نا سختای خبری ہو کی حقیقت نا دوی خط اول کی دی دوی زن نوازی سرباز زن نوازی خورزابت و زابط زن نوازی که جرار زن نوازی منگ دمخ کی کری منگ پیشنیاد کرو چرا خلق دعوت کے رئیس تقاوت خزینه تقاعد رئیس دعوتی و دوار خلق شکایت لري او دا موږ خبري واورو دا موږ خبري بر مقامات تور سو
دفاع وزارت یو منصب تقاوتی منصب ما ولکه مې رتبه پر دوه ولکه ما دا جنرالان په خطه ول کې دي کړه ګروالان کدا وړو کې رتبه نو د تقاعد ریاست نه خوایز دا چې وړو کې رتبه له خورزابتان زین ګل من دوم ګل من لمړی ورزان دا کسان د مخ کې کړي چې تقاعد واخلي خلک دولګي نه ملکي کې هغه مزي کوي موږ دغه مزي مزي تاسو له سید منو او ملوبه سید نو به خو نه ګل خطه ول کې موږ یې کې جنرالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ خیرت ده. مقر ولسوالی غزنی ولایت تماس کیو یو متخاید د سنگیرای ده. نو سو وار غزنی ته ورنو ماشنه ای راغله ماشنه ای راغله تر کله به دا سیال وی نو دا ستاسو سب کی او احوال مو څنګه واخو دا د هیڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغه نو چې ماش وی دغه نو خیرای ولا چې لګي نو دا تاسو سب کی او چې ته ورسو نو خدای پامه.
سلام علیکم محمد آصف یم د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د فلسفه ووم کول د تقاوت پیسې تر اوسه پر مسته په مختلفو باندې باندې د اول اکري کړه یو باندې کړه کړه بل باندې کړه کړه سلامات نه کیږي دغه د متقاعد دینو د خزانه سره په تماس کې شه.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ کے نام عبدالعزیز علومات تقاعد کے جمع نگر رکھتا ہوں تو تمام اسناد کو تکمیل کروں الیکٹرانکی ہم گرفتے ہیں اور جہاں گرفتے ہیں ادارے کے نمائندے مالیہ داد رکھے جو سلپا نے درو کا بھائی نہیں ہو سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برښنایي تذکره ترلاسه کړي او وبکول شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفی تابع د دغه ستونزو د هواري ترڅنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړي او ویل چې کچیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغه تلیفون شمیرو له دوی سره اړیکه نیولای شي. خدای چې د خغلی تابع لاندې خبرې هم دلته خبرې کو.
د هواد ټول زموږ ټول هوادوال کولی شي چې د خزینه تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تادیاتو په برخه کې چیرې د ستونزو ولري کولی شي چې 1500 شمیره سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار 2 بجو نه د مازیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي اول زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنه ته ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې چې هغه هیوادوال غواړي چې خپل سوز مخامخ د مالیه وزارت له سرپرست وزیر پاینده سره شریکي کې هر پنځشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 2 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راسي او د مالی وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. در دې په څنګ کې موږ بل لار چې هر سهشنبه په ورځ باندې د مخام له 15 تر شپږونه د مالی وزارت سرپرست وزیر له خپل شخصي فیسبوک پاڼه څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راځيږي او تاسو تاسو کولی شئ خپل پوښتنې مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویان رفی تابعو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم